رانا اوریدونکو وکتونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا د ریډیو دی لویا پختونخوا خبرونه کې خپل ټول اوریدونکو کتونکو ته هرکلی وایو قربانی او مجالوان
او زین بختور شاه
نن د شروع ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 18 نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د ماسخوتنې اته په کابل کې دی ونی مې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې 11 بجې شوی دی موږ سره ملګري اوسئ اول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سره ټکو ته
د ریواج اکټ په نامه د فاټا اصلاحاتو مجوزه بل باندې قبایلي مشرانو سخت غبرګون ښودلی دی او وای دغه بل په مسوده کې قبایلي علاقو په پښتونخوا کې د ورګډولو وړاندیز نه دی شامل شوی
او د بشری حقوقو د سار اداره یا ایچ آر ډبلیو وای پاکستان په انټرنیټ د مخالفینو غږ غلی کوي هم پاکستان کې د انټرنیټي حقوقو کارکونکي اسامه خلجی زیاتوي د مخالفینو د غلی کولو لپاره پاکستان د چین تګلاره خپله کړي
او د مذهبي سپکاوي د دروغو په تور د وجل شوي مشال خان پلار او د هغه وکیل نن د پاکستان سپریم کورټ ته ویلي د مشال خان قضیه یا مقدمه دی د مردان په ځای اسلام آباد ته یوړل شي
موږ سره ملګری اوسئ په خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر نور مهم رپورټونه مرکه وړاندې کوو اول هم ورزو خپل خبرونو تفصیل ته
کې د ریواج اکټ په نامه د ممکنه اصلاحاتو وړاندیز قبایلي مشرانو په سختۍ سره رد کړی دی او دای د فرنګي د زمانې د تور قانون یا اف سی آر یو بل نوم بللی د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر نثار مومند د وایس اف امریکا ډیوه ته ویلي په ریواج اکټ یې قبایلو له سترګې تورې کړي دي او په دغه مجوزه اصلاحاتو کې د دوی بنیادي غوښتنه نه ده شامله شوې چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا کې شاملې کړی شي
او د مردان په عبدالولی خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي په تور د وژل شوی مشال خان د قضیې اوریدنه نن د پاکستان ستر محکمې مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ کړی ده په دې محل د مشال خان پلار د ستر محکمې څخه غوښتنه کړې ده چې د مشال خان مقدمه دی مردان نه بلکې اسلام آباد ته منتقل شي او لوړو ته د سکیورټي ورکړي شي بل خو د مشال خان د وژنې په تور کې درې نور کسان نیول شوی دي چې پکې یو د کالج لیکچرر هم شامل دی
د بشری حقوقو د سار ادارې ایچ آر ډبلیو اندېښنې ښودلې دي د پاکستان لخوا په انټرنیټ د قدغنونو لګولو سره د خیال ازادۍ ته نقصان رسیدلی دی او دې سره د مخالفینو د اوازونو غلي کولو هڅې روانې دي د هیومن رائټس واچ د ایشیا ډایرکټر براد ایډمز ویلي دي په انټرنیټ د بندیزونو په ځای د پاکستان د هغه خلکو په ضد کوټلي ګامونه واخلي څوک چې د مذهب د سپکاوي په بانو باندې بیګونه خلک په پاکستان کې وجني نوموړي ویلي پاکستان دې په فوري ډول په انټرنیټ داسې قدغنونه بند کړي او داسې خلکو ته تحفظ ورکړي چې د تندرا وډلو لخوا د تشدد د خطرو سره مخامخ دي
او د افغانستان د ننګرهار ولایت ملي ریډیو او ټلویزیون په ودانۍ وسلوالو لخوا برید شوی دی چې پکې دوه کسان وژل شوی دي او تر شلو زیات ټپیان شوی دي د شروع پر ورځ د ننګرهار د والی ویان اتاولا خوګیانی د خبریالانو سره خبرو کې ویلي چې سحر په لسنیمو بجو یو شمیر وسلوال په جلال آباد ښار کې د ملي ریډیو او ټلویزیون ودانۍ ته ورننوتل او په جوابي کاروایۍ کې افغان امنیتي ځواکونه نو دغه وسلوال وجلی دي
د عراق په وزوی د موصل خار کې د داعش نګیره را تنګ کړی دا او اوس د داعش وسلوالې ډلې سره د موصل خار د غربي سیمه صرف لس فیصدی برخي په قبضه کې پاتې دي د ګډو عملیاتو ترجمان بریګیډیر جنرال یحیی رسول ویلی دي داعش سره صرف 12 کیلومتر سیمه په دغه ټوله علاقه کې پاتې ده د امریکای د پوز ترجمان کرنل جان ډورن هم ویلی د آی اس یا داعش ډله د ماته په اخیری پړاو ولاړه ده
او د امریکای صدر ډونالد ترامپ او د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د نهې په ورځ وایټ هاوس کې خپلو کې د لیدو کتو وروسته د دواړو ملکونو د مضبوطو تعلقاتو ستاینه کړې ده دواړو مشرانو قطبي شام کې د دولت اسلامي د مقابلې په طریقې کار خپل اختلافات ختم کړي دي
د دغه سرګندونو وروستو چې صدر ډانلډ ټرمپ د اف بی آی لرکل شوی مشر جیمز کومی نه غوښتلی وو چې د ملي امنیت سلاکار جنرال مایکل فلین لخوا د روس سره د ممکنه اړیکو د پلټنو نه د لاس واخلي، د کانګرس په لاندینۍ برخه یا هاوس کې د څارنې د کمیټې مشر د تحقیقاتي ادارې اف بی آی نه غوښتنه کړې ده چې د لرکل شوي مشر جیمز کومی ټول یاداشتونه او ریکارډ د کمیټې ته وړاندې کړي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو لویه پښتونخوا ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په لومړۍ نیمه برخه کې تاسو ته مهم خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. په باقی پاتې نیمه برخه کې به تاسو ته په قبایلي علاقو کې په روانو چارو باندې خبرونه وړاندې کوو. نن به موږ خبرې اترې هم کوو چې په قبایلي علاقو کې چې کوم د اصلاحاتو یو مجوزه بل دی هغه په کوم ځای باندې ولاړ دی، په هغه کې د کومو اصلاحاتو امیدونه دي، کوم اصلاحاتو تمې وي چې هغه پوره نه شوي. خو لومړی ورزو د خبری خپرونې مهمو رپورټونو په لوته. قبایلي سیمو کې د رواج اکټ په نامه د ممکنه اصلاحاتو وړاندیزونه قبایلي مشرانو په سختۍ سره رد کړي دي او دا رواج اکټ د اف سی آر دویم نوم بللی دی. سیړون کې دا وایي چې داسې ده چې په دغه رواج اکټ باندې داسې ښکاري چې ګنې قبایلي ولس لې سترګې تورې کړي دي او دا د قبایلي ولس سره یوه دوکه ده. د قبایلي ولس بنیادی غوښتنې هم په دغه بل کې نه دي شامل کړای شوي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو همکار ارشد مومند په رپورټ کې.
خوږو کتونکو اوریدونکو، دا وخت زه مومند ایجنسی کې ولاړې ما څنګه چې تاسو ته پته ده چې په قومي اسمبلی کې رواج اکټ او د قبایلي سیمو لپاره چې کوم اصلاحات تجویز شوي وو هغه د منظورۍ لپاره وړاندې کړی شوي دي. دلته موږ سره نثار مومند ولاړ دی، هغه د قبایلي سیمو سیاسي اتحادیه چې کوم ده د هغې نائب صدر دی. د دوی نه مو پوښتنه کوو چې آیا دا کوم رواج اکټ دی او کوم نور آئینی ترمیمونه چې کیږي دا همغه دي کوم دپاره چې دوی د تیرو څو کلونو راهسې چې کوم جدوجهد یې کوو، آیا دا هغه دي او که نه؟ د دوی پسې اندېښنې شته. ډېره مننه.
زمونږ غوښتنه د رواج اکټ نه وه، زمونږ غوښتنه د 1993 آئین وه چې هغه په نور پاکستان کې کوم آئین دی د هغه آئین لاندې مونږ راولی، هغه آئین مونږ ته لاګو کوي. مونږ دغه غوښتنې بالکل نوې کمی چې دوی سملای ته راوړلې او دغه غوښتنې مونږ شپېته کاله خو اوس تقریبا اویا کاله مونږ د دې شپېته کاله دا جنگ وکړو چې یاره مونږ د اف سی آر نه خلاص کړي او اف سی آر زمونږ نه لرې کړي او مونږ د خیبر پښتونخوا حصہ کړي. نو چې اوس به دا کوم رواج اکټ چې مونږ ته دوی په دې بنیاد راولي نو زما یقین دی مونږ به یو بل اویا کاله جنگ ته تړو. خو دې کې بنیادی نور یو نقصان بلدار دی بنیادی طور چې دا په کوم شکل دوی مونږ خیبر پښتونخوا ته حواله کوي. نو دغه نوم چې دا دوی مونږ له تړلې دی دغه نوم په بذات خود د دغه صوبې سره هم زیاتی دی. دغه صوبه کې زه د دینه دا مطالبه کوم د ټول پاکستان د واکدارانو نه دا معلومات کوم چې آیا په پنجاب کې داسې عمل شته، آیا په بلوچستان کې داسې عمل شته. التم قبایل دی په بلوچستان کې تاسو په دې شکل شامل کړی دی په بلوچستان کې، آیا پسند کې تاسو داسې عمل کوئ کنه تاسو سره په پاکستان کې واځي د پښتنو سره دغه سي عمل کوئ؟
خو ګوریدونکو، مریب مومند عمر سوالال دی، قبایلی سیمونه خبريال دی، وخت په وخت وی هم په اف سی آر باندې او قبایلی سیمو کې چې کوم حالات روان دي او پاغي باندې لیکنه کوي. مریب مومند صاحب، څه فکر کوئ چې دا کوم نوې رواج اکټ راځي یا کوم آئینی بدلونونه راځي د قبایلی سیمو کې چې دا کوم حالات روان دي، خاص کر امنیت او نور حالات دي، بدلون به ورسره شي کنه؟
زما په نظر سره د خو طرف ته خو نشي تللی، البته د بدامنۍ طرف ته نورم کیدی شي، امید کیدی شي. او دغه وجه دا ده چې دا وي هغه عادتی تر واده پټیر په یو ځای کې به رواج اکټ په ځای کې به نه دا چې کوم دی په صوبې سره به شاملي او نه به هم شاملي. کنه خیبر پښتونخوا به شمولي وفاق کې زیر انتظام قبایلی علاقه جات اوس دا نوم دی. کنه نو دا خو چې کوم دی دغه یغه د نوم دی همدغه رنګ چې کوم دی نه به اف سی آر به یو ځای کې اف سی آر به ځای کې به رواج اکټ. خا دویمه خبره داره چې اصل خبره داره چې هغوی غواړي نه چې دې کې اصلاحات راشي، دا صرف د اصلاحاتو په نامه باندې یو د خلکو سره چې د خلکو ترخاولو یو بانه ده.
خو ګوریدونکو تاسو د قبایلی سیمو چې کوم مشران دي او د هغې خبر یالان دي د هغې نظر تاسو واورېده په دغه نوي بدلون باندې. راتلونکي وخت کې به دا سیزونه نور هم واضحه کیږي چې د قبایلی سیمو ولس لپاره دا څومره ګټې لري او کوم حده پورې تدوی مطمئن کېدای شي. ډېره مننه.
زه چې یو ښځه یم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه یم.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهره دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم.
ز د نوی زمانه تکړه پختنه یم. ز بی بی شیرین یم.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او لوی پښتونخوا خبرونه چې د ډیوا ریډیو د قبایلی سیمو لپاره ځانګړي پروګرام دی. د تاسو په ټی وی او ریډیو دواړو باندې اوریدلې او لیدلې شي. اوس هم په پاکستان کې په زرګونو د کډوالو کورنۍ چې اوس هم په تمه دي چې بیرته به خپلو سیمو ته خپلو کورونو ته ستنېږي، د هغې د کورونو د بیا رغونې او د ودانۍ لپاره چې کوم حکومتي مرستې اعلان شوې دي هغه په کم درشل ولاړی دی. په دې حق لا د فاتا ډیزاستر مینجمنت اتھارټی ډایریکټر جنرال یعنی مشر محمد خالد سره ابراهیم شنواری صاحب خبرې اترې کړې دي چې دغه مرستې چې دی په کوم ډول باندې دغه کډوالو ته رسیږي. دغه مرکې ته ساسو پام راګرځو.
دا چې کوم ایم او یو موږ دې سره ساين کانو دی، ایم او یو د لاندې دی په موږ ته ان شاء الله سلور زرا خیمه را کوي، دا غین علاوه موږ ته 8000 پلاستیک شیټس را کوي او سلور زرا موږ ته چې دی کنه نان فوډ آیټمز را کوي. باغې کې دا مختلف روزمره د استعمال سیزونه دي. دا موږ به ورکو 3000 فیملیز ساوث وزیرستان ایجنسی او 1000 فیملیز د نارت وزیرستان ایجنسی چې کوم خپل علاقو ته واپس روان دي. هغه علاقو ته چې کوم علاقو کې دای کورونه ډیمیج دي او غي ال ته چې واپس لاړ شي، نو ای د اوسېدو سزا نشته. نو هغه ته موږ دا ټینټونه ورکو. نو دا چې دی کنه د دې ایم او یو د لاندې موږ ته به دا اسسټنس راکړي.
خالص په خو هو دا سمرستي هغه وخت کې غوښتل کې غوښتل کې دي چې کله د خلک د کډوالۍ په حال کې و چې دوی کورن ته واپس لاړل، نو څه ضرورت پېښ شو دا سمرستو غوښتنو؟
د خلکو ظاهره ال ته ضرورت دی. ال ته د خلکو چې کورونه ډیمیج دي، ګورنمنت ای ته کمپنسیشن ورکړي 1,00,000 روپۍ چې کوم مکمل ډیمیج هاوس ته هغه اونر ته ملاويږي، او 1,60,000 روپۍ چې کوم جزوي چې کوم تباہ شده کور دی داغه اونر ته ملاويږي. نو دا پیسې خو ملاو شي، خو ظاهر تاسو ته پته چې د کورونا جوړېدو کې ټایم اخلي. تر سو پور چې کورونا یې نه جوړایي په ظاهر چرته خو بجون ته ری هغه ته پارا چې دا خیمه سو ظاهر ګورنمنت د طرف چې دې کنه میجر کنټریبیوشن دی، او باقی کم کم ځای کې چې ګیپ وي نو هغه بیا یو ان سی آر او دا شانت نور یو ان ایجنسیز را شي هغه یې کور کی.
صرف نورث ساوث وزیرستان د پاره کنه نور قبایلی سیمو کې هم داسې ضرورت شته.
نور قبایلی سیمو کې دی الریډي مونږ ته سپورټ را کړی دی، کورم کې امرا کړی دی، اورکزی کې امرا کړی دی، او ساوث وزیرستان ایجنسی کې مخکې امرا کړی دی چې کوم فیز 3 ریټرن او اوس فیز 4 ریټرن کې دا موږ ته اسسټنس را کړی دی.
خالص بخیر نه پښتنه چې د واپسۍ د نیټه تاسو بیا بیا وغوځول، اوس تاسو هیڅ امکان نشته چې تاسو کوم اخیری نیټه وخوي او څومره کډوال پاتې چې واپس پر کوم ته لاړ شي؟
حکومت چې دی کنه موږ ته کوم نیټه را کړی و 30 اپریل 2017، هغه خو تیر شو. اوس نوې نیټه خو موږ ته ګورنمنت نه راکړی، خو تاسو ته پته ده چې اخیری ته دا چې کوم 5-6% پاتې شي، دا 5-6% دی کې مختلف مسلې وي. څه ځایونه چې دی هغه سیکورټي وایز کلیئر نه، څه ځایونو کې د سہولیاتو مسلې. ګورنمنت کوشش کوي چې اول ای ته هغه سہولیات ورکړي او د هغې نه بعد دا خلک چې دی واپس کړي. نو دا کیسه چې دی کنه دا به انشاءالله زر تر زر ختمه شي. دا پوره پروسس په زر تر زر چې کوم دی کنه موږ کوشش کوو چې کمپلیټ کړو.
خالص د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو خبر کول ډیره مننه.
تا داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر خوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ڈیوا.
درمنو اوریدونکو ولیدونکو لوی پختونخوا پروگرام ته وګی. په پاکستان کې د بشری حقوقو چې کوم ډله ده ایچ آر ڈبلیو، هغه په پاکستان کې په انټرنیټ باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي په هغه باندې اندېښنې خودلې دي او وایي چې دا د مخالفینو د اواز غلي کولو لپاره پاکستان کوششونه کوي. او د دغه ډلې مشر غږ کړی دی چې په کاردار چې پاکستان د هغه ډلو په ضد باندې ګامونه واخلي، څوک چې د مذهب د سپکاوي په بانو باندې بېګناه خلک وژني. تفصیلات اورو د ډیو رډیو خبریال ارشد حسین په ریپورت کې.
ہیومن رائٹس واچ د ایشیا ڈائریکٹر بریڈ ایڈم وائی چې د پاکستان د حکومت لخوا په انټرنیټ د رائے ورکونکو پر ضد ګامونه به د وړاندې څخه زهرجن چاپیریال کې اختلافي اوازونه لا نور د خطر سره مخ کړي او زیاتوي باید چې حکومت د تشدد راپارولو پر ځای د هغه خلکو حفاظت ته پاملرنه وکړي څوک چې د خپلو اختلافي رایو لکبله د حملو سره مخ کیږي. هیومن رائټس واچ مخکې وایي چې د پاکستان د حکومت دغه تازه ګامونه به سنسرشپ، د رای اختلاف لرونکو د گرفتارولو او د جنگیالو ډلو لخوا د مذهبي اقلیتونو پر ضد د تشدد ګواښونه لا نور سیوا کړي. پاکستان کې د انټرنیټ د صارفینو د حقونو د پاره کارکونکو اسامه خلجی د حکومت دغه تازه ګامونه غندي او وایي چې د حکومتي ادارو پر ضد ټکونه کول د فرد جمهوری حق دی.
دا ماته داسې لګي چې د یریږي چې خلک چې دی دای په سي زیات تنقید نه کوي، بل چې دا چاینا وجن هم دا ډیر زیات شروع شوه دی. چاینا کې څنګه چې حکومت خلکو ته چې دی چپ کوي، هغه ته چې دی سویلو اجازه نه ورکوي، پاکستان حکومت ماته لګي اوس هغه ماډل باندې زی لګیا دی. اور دا جمهوریت کې زموږ قانون کې دا حکومت چې دی قانون خلاف ورزي کوي لګیا دی چې خلکو ته وایي چې تاسو تنقید مکوئ.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی وای چې د مذهب د سپکاوی د پیغامونو په عکس العمل کې حق ویته په انټرنیټ د مذهب د سپکاوی د موادو په حق لا 3000 شکایتونه ترلاسه شوي او د انفارمیشن ټکنالوژي د وزارت د شمیرو تر مخه حکومت تر دې دمه 2988 ویب پاڼې تړلې او د مارچ په میاش کې وفاقي تحقیقاتي ادارې د سپکاوی نه ډک موادو په انټرنیټ د اچولو په تورونو کې 3 کسان نیولې. د پاکستان حکومتي چارواکي د حکومت پر ضد د تنقید کوونکو د زورولو او د هغوی سره د بد چلند یو اوږد تاریخ لري او د بشري حقوقو نړیوال او ملکی سازمانونو داسې بشمیره پیښې ریکارډ کړي چې پکې تشدد، په جبر د بیدرکه او د صحافیانو د وجلو پیښې شامل دي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
خوگو اور ادن کو اوکتن کو تاسو منگا پا ڈیو ریڈیو پا فیس بک او پا ٹویٹر پا دوانو بانے تاسو منگ فالو کولی ہم شے او تاسو خپل نظر ہم منگ ترالے گلے شے.
وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹی وی دی لویا پختونخوا خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری او سید مردان په عبدالولی خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي په دروغو تورونو کې وژل شوی مشال خان د قضیه یا د کیس اوریدنه نن ستري محکمه کې شوې ده. په دې محل د نوموړي پلار او وکیل د ستري محکمه څخه غوښتنه کړې ده چې د هغه مقدمه د مردان نه بلکې اسلام آباد ته منتقل شي او بیا دا چې لونو ته د سکیورټي انتظامات. نور تفصیل لري اورنگزیب خان په دې تفصیلی رپورٹ کې.
د مشال خان د وژنې د مقدمې اوریدنه د ستر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې درې غړیزه بینچ وکړه. اډیشنل اډوکیټ جنرال وقار بلور د پلټونکو کمیټي رپورټ عدالت ته وړاندې کړو چې تر مخه د 55 تورن تنانو څخه 35 نیول سوي دي او د مشال خان د مقدمې مرکزی ملزم عمران چې هغه په ډزو په نقشه کړی و خپل جرم یې منلی دی. د مشال خان پلار محمد اقبال عدالت ته وویل چې پولیس اداکاره نیولی خو هدایتکاره تر اوسه آزاد دي. دوی دا هم وویل چې د هغه زوی سحر د 10 بجو څخه تر 3 بجو په منځ کې وژل سوی و. پولیس د پیښې پر ځای موجود و خو چا څه ونه کړو. د مشال خان پلار د عدالت څخه غوښتنه وکړه چې د دې لوڼو ته د سکیورټي ورکړی سي ولې چې د مشال خوندې د خطرې له وجې تعلیم ته دوام نسی ورکولی. دوی د مشال خان د وژنې مقدمه د مردان څخه اسلام آباد ته رامنتقل کولو غوښتنه هم وکړه. ستر قاضي د مشال خان پلار ته وویل چې د دوی په غم کې برابر شریک دي او باور یې ورکړو چې انصاف ورکول د دوی فرض دي ولې چې په اسلامي معاشره کې دغه شان د ګامونو گنجایش نسته. ستر قاضي دا هم ویل چې د مشال ته وژنې شاته احتجاج ډیر اهم دی. عدالت د پولیس او د پوهنتون د انتظامی د پیښې په موقع پر خوله پټې ساتلو خپل سترګې پټې نسي ساتلې. عدالت به دا هم ګوري چې پولیس تورن تنان پټولو هڅې خو نه کوي. سترې محکمې پلټونکې کمیټې ته په دې اړه ټول قانوني تقاضي پوره کولو هدایت هم وکړو. د اورېدنې وروسته د عدالت څخه بهر مطبوعات سره خبرې کې د مشال پلار وویل چې غواړي چې مردان پوهنتون بیرته پرانستل سي. خو دوی غوښتنه هم وکړه چې طالب علمانو ته دې سکیورټي ورکړی سي. د مقدمه حتمی چالان به فی ونی ورسته وړاندې کیږي او مقدمه تر درې ونی پورې څنډول سوي ده. رابیه پیر و سف امریکا ډی و ریډیو اسلام آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده ټول ریجن
ده. هغه خبر پربو چې تاسو یې مهم بوله
دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوسه وده هم دي.
ټوئیټر @VOADIVA, فیسبوک VOADIVA.
اوریدونکو اولیدونکو لوی پښتونخوا ته وګي د پاکستان په قبایلی د پاکستان په قومي سملی کې د مخالفه ګوندونو مشر خورشید شاه ویل دي چې په کار د چې سوکاله وړاندې په کال 2014 کې دسمبر په 14 نیټه چې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې کم ترګریز برید شو او چې ماشومان پکې وجل شي او استادان پکې وجل شي په کار دار چې د پاکستان حکومت داغه جوډیشل انکوایری وکړي عدالتی انکوائری پہ کینی دی معلومات کی تفصیلات اور دا ڈیو ریڈیو خبریال اورنگزیب خان پر رپورٹ کی
قومی اسمبلی کے دا مخالف ڈلو مشر خورشید شاہ نن پیخور آرمی پبلک سکول باندے کال 2014 شوی تر حگر برید په حقلا عدالتی تحقیقاتو یا جوڈیشل انکوائری غوښتنه کړی ده. خورشید شاہ ویلی دی دا یو داسې پیښه وه چې له وجې یې ټول قوم متفق شوی وو خو د بده مرغه هغه وخت وژل شوی ماشومانو والدینو سره کوم لوزونه شوی وو هغه نه دی پوره شوی. د نن وړاندې کال 2014 کې پاکستان سینټ کې هم د ترخګر برید تحقیقاتو لپاره د عدالتي انکوایري غوښتنه شوې وه او سینټرانو ویلي وو چې پولیس سیکورټي ادارې او پارلیمان کې نه سیاستمداران د بې ګناه ماشومانو د وژنې ذمہوار دي. دسمبر کال 2014 پیښور آرمی پبلک سکول باندې ترخګر برید کې نږدې 1.5 سلطنان وژل شوي وو چې زیاتره پکې ماشومان وو. د مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د غوښتنې ملاتړ د وژل شوي ماشومانو والدینو لخوا جوړ شوی تنظیم یو مشر اجون خان هم کړی دی. اجون وای د پیښې پس هم دغه غوښتنه دوی هم کړې وه خو تر اوسه حکومتي ادارې دوی ته دا باور ورکولو کې ناکامه شوي دي چې دې قاتلانو ته څه سزا ورکړې شوې ده. اجون وای
موږ خو چونکې د ډومبه ورځ نه د جوډیشل انکوایری ډیماند کولو د ګورنمنت نه چیرې د دې جوډیشل انکوایری وشي او دې کې چې د چانه سکیورټي لیپ شوی رہے چاږي ته خپل سزا ملو شي. که تاسو خیال کړی لږ وخت مخکې میډیا باندې د افغانستان د ګورنمنت تر طرفه راغله چې مفتی خالد چې کوم یو قسمه ماستر مایند او د ای پی ایس اٹیک د آرمی پبلک سکول هغه موږ سره ده هغه به مونږ تاسو له درکو تاسو مونږ له چې کوم دی مولا برادر راکړي. نو زه خو په دې باندې تر اوسه پورې په دې سیز پوه نه شوم چې د آرمی پبلک سکول څوک دا څونه پانسیانې شوي ری دي که دا څو خلک وو، آیا واقعي د هغه خلک وو چې کوم پلې کې انوالو وو که نه داسې نور څو؟ ځکه چې د دې سټېټمنټ نه د افغانستان په سترګې داسې چې یاره تر اوسه پورې د ای پی ایس هغه خلک نه دي نیولی شوي چې کوم په کار وو. که تاسو خیال کړي لږ موده مخکې چې کوم احسان الله احسان چې کوم یو دی آلریډي په ټی وی رالو او په کومه طریقه باندې چې هغه ناستو هغه نه یو هیرو چې کوم یو دی زموږ ګورمنټ جوړ کړو، زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم او هغه چې کوم دی میډیا ته پیش کړو. مونږ وایو چې نه، دا احسان الله احسان چې کوم یو دی دا زمونږ د ماشومانو قاتل دی، دا ز قصاص د دیت قانون د لاندې چې کوم دی دی زمونږ زمیوار دی، که مونږ معاف کوو نو ټیک ته، که مونږ نه معاف کوو نو ګورمنټ ته یا سټیټ ته دا ویچاري مونږ اختیار نشو ورکول چې هغه به ماف کړي.
آرمی پبلک سکول باندې بریټ پړه په غړه غستون کې د طالبانو او جماعت الاحرار وایان احسان الله احسان دی وخت پوس په ولکه کې دی او دوی اعترافي ویډیو نه پس پاکستان ریاستي ادارو باندې دا تنقید روان دی چې بشمیره بے ګناه خلکو قاتل ته پاکستان کې د یو هیرو درجه ورکړې شوې ده او پوس په ولکه کې احسان الله احسان بیغمه ژوند تیروي. تیر ورځ پاکستان پخوانی صدر او پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری هم دا خبره کړې وه. د دوی ګوند به د آرمی پبلک سکول بریټ تحقیقاتو لپاره د جوډیشل انکوایري په حق له د پریکړې هڅه وکوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
او سم یو ویډیو رپورت کې به تاسو وګورئ چې په بلوچستان کې پیرامیډیکل سټاف چې دی د تیرې یوې میاشتې راهیسې کار بندیز پیل کړی دی چې د دغې اثر چې دی په لرې پرتو سیمو کې د واکسینو چې کوم کمپین دی په هغې باندې هم غورځېدلی دی. د دغې پیرامیډیکل سټاف چې کومې غوښتنې دي هغوی غواړي چې د دوی په کارونو کې د ترقي ورته ورکړی شي. د دغې تر څنګ په تنخواګانو کې دوی اضافي غوښتنه هم کوي. حمید سمسور په دې ویډیو کې تفصیل لري.
د بلوچستان پیرا میډیکل سټاف دوه کیمپونه پرانستي دي چې یو د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته دی او بل بیا د شوزو دی چې هغه د شیخ زاید هسپتال سره پر مستونګ سړک باندې پرانستل شوی دی. دوی په خپل تنخواو کې اضافه، په سرویس سټرکچر کې بدلون، په خپل ګریډونو کې ترقی او دغه ډول له حکومت څخه د ژغورنې الونس غواړي. شابران د ژوب غوښتونکو دی د دلته په دغه کیم کې ناس دی.
پنجاب ته ورکړی دی، هغه ته سنتي ورکړی دی او کی پی کی ته ورکړی دی. نو موږ کوم ګناګاری موږ دې نسره کوله؟ موږ کوم اکل قانوني اکم ده؟ موږ هم پاکستانی یو، موږ هم دغه خاوري، موږ هم خدمتګاری. په دې کې په کچبلچانو کې موږ کوم کار کوو، په شوبڅاد کې موږ کوم کار کوو، هپاتایټس بیماریان راځي، هر بیماری راځي. نو اوس موږ څه وکړو؟ موږ کوم مجبور یو ډیر در په دار یو.
د کوټ شار اوسیدونکي 55 کلنه شیناز بیبی هم د پیرامیډیکل سټاف اوسیدونکي ده. دا وی چې زه یو کونډه یم، ټول کور په دې باندې ګرځوم و ریټایرمنت ته مې یوازې 15 کاله پاتې دي، خو لکه تر اوس مهاله پورې زما تنخواه یوازې 2000 روپۍ ده.
بہت دنوں سے بیٹھے ہوئے ہم، مگر کوئی سن ہی نہیں رہا ہے، ہماری کوئی فریاد ہی نہیں سن رہے، ہم لوگ کتنے مجبور ہوئے ہوئے، ہمارے دل سے پوچھو کہ ہماری کیا حالت ہے.
لڈی روز زخ دل تناستیو، لیکن سو کے ناروی زمج د جڑات اروی درو چوک نستا زمج لزر زخ و پشتي سی وزایت صدا. د پیرا میډیکل سټاف د کاربندیز لسو بزخه د سوبې په لورو پروتو سیمو کې د ګوزن ل ناروغي زخه د ژغورنې لپاره چې کوم کمپاین روان دی هغه هم اغیزمن سوی دی. ځینې داسې عکسونه هم مخې ته راغلي دي چې لیویز او پولیس و ماشومانو ته د ګوزن د ناروغي په ضد څاڅکي ورکوي.
پولیو خو له سره تاسې دا بار بار دا د خلک ورکوي، په هغه باندې فیسبوک باندې هم کتلی سي، لیویز والا ورکوي، سرل مرتې ورکوي، هغه نموږ بچیان دي، په هغه هم تاثیر رسوی دی، بالکل متاثر ده. یعنی له سره کوم الفیس والا سي راځي، الفیس والا له سره الفیس نه دا اخیستلی اسلام آباد. پولیو خدا بند، پولیو بند ده، اوس هم بند کړی ده، بیایم نه کوو، بیایم نه کوو، خو لیکن دې موږ بچیان هغه زړه سوځي، هغه هم پریشانی ده. موږ کوم دای ګناګار نه یو، که موږ غلط قدم اخیستی بل څوک دی راته وایي غلط قدم نه ده اخیستی.
په بلوچستان کې 2000 پیرا میډیکل سټاف موجودیت لري، په دوی کې شجی یوازې 15000 دي چې د صوبې په لورو پروتو هسپتالونو کې د طب په څانګه کې خدمت ترسره کوي. حمید سمسور، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو ٹیلی ویژن، کوئٹہ.
ادرمن اوریدونکو اولیدونکو لوی پختونخوا ته غوږی ځنن په مطبوعاتو کې کوم مهم خبرونه راغلي دي د ډیو رډیو همکار مختار خلیل صاحب ورته کتنه کړې ده.
د افغانستان په 14 کلن جنگ کې د طالبانو د جنگ طریقه دا ده چې دوی په جیمی کې خال خال گزارونه کوي، خو د سپرلیو د اوړي د موسم شروع کېدو سره دوی د افغان ملی اردو او د خارجي فوزونو خلاف خپلو حملو له زور ورکوي. د امریکای مشهور اخبار واشنگتن ټایمز خپل یو تازه ګڼه کې د افغانستان د جنگ په حق له یو تفصیلي تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: افغانستان کې د جنگ د سر په سر پاتې کېدو لوبه. دا مضمون د امریکني مهرین فوز پخوانی کرنیل او افغانستان او عراق کی دا امریکی یو سیول صلاحکار گیری اینڈرسن لکھلے دے. دا دخپل مضمون پا شروع کی لکھلی دی چی افغانستان کی دا اوڑی موسم شروع شوے دے، دا ڈوڑی فصل خپ جوبن کی دے، طالبان دا سپرلی او دا اوڑی پا موسم کی دخپل یرغلون شروع کولو تابعہ کئی، ہر کل چی واشنگٹن کی دا افغان پالیسی دا کلیز نظر سانے عمل روان دے. مضمون نگار لکھی چی دا افغانستان دا شپار سکالو دا مشاہدے کولو او دا غلط دا دیر لوړو جوړو او د تجربو نه د تیرېدو له ثوابه زه خدا ویم چې امریکا چې دا وخت په افغانستان کې سکی دا دی جاری وساتي. مضمون زیاته چې امریکا افغانستان ته د طالبانو په تباکولو پسې نه ده تلی، بلکې د القاعده د نغوی په وستو پسې تلی ده، ځکه چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د طالبانو په دوري حکومت کې القاعده له افغانستان کې د ځای ورکولو نادانی کړې وه. د امریکې مقصد دا و چې هغه افغانستان رنگ کی پکم کی چھے القاعدہ خپل جرړې خورې کړی وی، او دا کار یقینا چ ډیر زر سرته ورسېدو. البته د امریکای دا فیصله رستنای و چې طالبانو نه پښتنی افغانستان کې د غربي طرز یو جمهوری حکومت قائم کی او هم په دې انداز د افغانستان سر دوباره تعمیر وکړي. 14 کال وړاندې په دې کې یو منصوبه هم قابل عمل نه و، او 14 کال پس نن هم دغه دوه ذکر شوي کارونه نیمګړي پاتې دي. خو د دې مطلب دا هم نه دی چې امریکا دې افغانستان نه کړي پورته کی. البته امریکا باید چې خپلو غرضونو او مقصدونو له د نوي سره ترتیب ورکړي. مضمون لیکي چې دا وخت افغانستان کې جنگ په نیمه کې زوړند پروت دی، نو وړاندې ځي او نو ورستو راځي. واشنگٹن ٹائمز نور لکھی چې طالبان رستو کې دو والا نه دی، دوی نه اوس یو نفع بخش تنظیم جوړ شوی دی. هم دغه سبب دی چې دولت اسلامیه د افغانستان په ځینو زیاتو اسلام پسند سیمو کې زرغون شوی دی، او د دغو سیمو خلکو د طالبانو د بدعنوانو له سببه د دولت اسلامیه جنګیالي په سر سترګو قبول کړي دي. خو مضمون نگار زیاتی چې ډیر زر به دنیا افغانستان کې دوه بیل بیل داسې قوتونه ویني چې خپلو کې د دشمنۍ باوجود به دولت اسلامیه ته یو کیږي او په شریکه به وهي. واشنگټن ټایمز خپل مضمون کې زیاتی چې افغانستان نه د ایشیا سویټزرلینډ جوړول یو داسې خوب دی چې تعبیر لا نشته. په افغانستان کې د یوې مرکزی انتظامی حاکمیت د افغان سپین جامو مشرانو یو خام خیالی ده، ځکه چې دا قسم حاکمیت د پاره افغانستان د مواصلاتو او د چلن بنیادی اډانه نه لري. بلخوا طالبان نه خو امریکا خوخی او نه اتحادیان، خو اوس هر کله چې دولت اسلامیه ځان له افغانستان کی لار اوباسي، په دې سبب شمالی جنگ سالاران، کابل کی ناست حکومت او طالبان اوس یو داسې خارجي جنگیالي قوت سره مخ کېدو والدي چې هغه د هر غربي فوزی طاقت ان چې د روسیانو نه هم زیات خطرناک دي. واشنگټن ټایمز خپل مضمون په دې مختصر تجزیه ختم کړی دی چې افغانستان کې د امریکانو او د اتحادی ملکونو د فوزونو موجودگی، افغان حکومت سره د امن خبرو اترو د کیناستو د پاره طالبانو لا د چابک ورکولو په غرض ضروری ده. افغانستان بهشکه چې یو لانجمن مملکت ته خو ناکام ریاست نه دی. داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی، او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا لوی پښتونخوا ته غوږی د مختار خلیل صاحب نمو د افغانستان په اړه چې کوم مطبوعاتو کې خبرونه چاپ شوي هغه مو واوریدل. زمونږ د لوی پښتونخوا نننۍ چې کوم زمونږ موضوع ده هغه هم په قبایلي علاقو کې چې کوم د اصلاحاتو خبرې روانې دي، کوم دغلته چې د ریواج اکټ په نامه باندې کوم یو مجوزه بل دی چې ویل کېږي دا به اسمبلی نه منظوریږي، په دې باندې به نن موږ خبرې اترې کوو. زما سره په سټوډیو کې زمونږ ملګری او څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب ناست دی. پیر صاحب ستړي مشئ،
په خیر؟
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، موږ به کوشش کوو چې د پاکستان د قبایلي علاقې د باجوړ سیمې چې کوم په قومي اسمبلی کې د قومي اسمبلی غړی دی، ممبر دی په نېشنل اسمبلی کې، شهاب الدین خان، هغوی هم راسره ژمنه کړې وه چې راضی به او هغوی به راسره هم د دغه مجوزه بل په اړه باندې معلومات شریکوي. خو تر ټولو لومړی تاسو ته وړاندې کوو په یو رپورت کې تفصیل چې دغه کوم مجوزه بل دی قبایلي ولس خو په دې تمه ناستو چې پیر صاحب یو بدلون به راشي، اف سی آر به له منځه لاړ شي، قبایلي سیمه به دغې ټول حیثیت به بدل شي، یو لویه پښتونخوا به له دغې ټولې صوبې نه راجوړه شي، قبایلي علاقې به ورسره شامل شي. خو اوس چې د ریواج اکټ په نامه باندې کوم سیز دی نو اوریدونکو ته به اول دا وړاندې کړو چې په دې باندې چې کوم پوهان دي هغوی قبایلي مشران دي هغوی په دې باندې څه نظر لري چې دغه ریواج اکټ څه شی دی او قبایلي ولس ته کومې تمې کول پکار دي؟ نو نوشروان قلندر په دې سړونکو سره خبرې کړې دي، دا به وړاندې کړو.
په پارلیمان کې دوه مسودې چې کوم دي هغه وړاندې کړي شوې دي. یو په د پاکستان په آئین کې د ترمیم په خاطر باندې د قانون وزیر مسوده وړاندې کړې ده چې مقصد یې دا دی چې د پاکستان پارلیمان ته دا اختیار حاصل شي چې د قبایلو په حواله سره چې کم قانون سازی ده هغه کول شي. دویمه مسوده د سفران وزارت چې قبایلي سیمو د چارو په اړه باندې کوم وزارت ته هغه دغه مسوده وړاندې کړې ده، هغه ته ریواج اکټ وي. ریواج اکټ د لاندې د قبایلی سیمو کې چې کوم کدا های کورټ او د سپریم کورټ چې کوم عدالتي نظام دی هغه به وغځول شي قبایلی سیمو ته. موږ سره رحیم شاه افریدی صاحب د وکیلانو مشر دی د قبایلی سیمو، هغه سره تحفظات هم لري په دې باندې.
خبره دا ده چې شکوک او شبهات خو پکې ډیر زیات دي او هغه خو دا سیدي چې ګوره ججز لکه دي چې کوم سیول ججز دي دلته پوینټ کول غواړي نو هغه اختیار فیډرل ګورنمنت ځان سره ساتلی. بالکل په دې کې دی های کورټ، سپریم کورټ او پروینشل ګورنمنت بالکل اګنور کړی دی، حالانکه دا فیډرل ګورنمنت اختیار نه دی نه په کار دی چې وی نه په یو صوبه کې داسې دی کنه. نو فیډرل ګورنمنت سره ټول اختیار ساتلی د ججز اپوینټمنټ. بل دا چې کوم ډیر زیات ضروری خبره ده او موږ ته ډیر زیات ماته په تشویش دی، هغه دا چې ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج باندې دی بالکل خاموش دي چې هغه به څه شي د دې مطلب چې هغه دین نه ساتي هغه چوکۍ او هغه اختیار زما خیال دا سره چې دی بیا پولیټیکل ته ورکړي. نو چې پولیټیکل سره د ایگزیکټیو پاور ان دی او د جوډیشری پاور ان دی نو بیا خو د زمونږ د جهد او د منډې تر دې دا ټول یو بو یو وړي نو دی بیا ټول اختیار پولیټیکل ایجنټ سره ساتي، ایگزیکټیو پاور مغه سره ساتي، ډیسټریکټ مجسټریټ اختیارم پولیټیکل ایجنټ سره دی او چې سیشن جج ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج په دې ریواجیکټ کې سره ذکر نشته، دا مطلب دی چې هغه اختیار به بیا غسرې.
چې کوم وکیل دی د های کورټ سپریم کورټ عبد اللطیف افریدی صاحب تاسو سو وایي دا به یو صحیح عدالتي نظام وی چې انصاف به ور کړی شي؟
دا بالکل دا نیمګړې دی. دا ریواج دی نو ریواج دی. ما د شهاب الدین خان سره خبرې وکړې، هغه د اف سی آر اتمه دفاع او یو لسمه دفاع چې د هغې مطابق به ریواج کې فیصله کیږي که نه. دا ادا تیتر او ادا بټیر غوندې خبره شوه چې دا نه ریواجي نظام شو او نه عدالتي نظام شو. دا چې تر څو پورې یو باقاعده نظام نه وي چې دا سول جج وي، دا هغې پاسه سیشن جج وي او دا سیشن دل دا پاس بیا ہائی کورٹ وی دی ہوئی چی پا رواج ایک چی بنگ ہائی کورٹ او سپریم کورٹ نا اختیار ور کرے دے کنا دا خوبا پا آئین کی چی کم ترمیم دے چی دا آرٹیکل دو سوا و سل وی ختم آگا زیلی ہوا پا دا فچے کم دا چی ترسو پورے زان لے یو ایکس پاس نشی او پا آغی باندے دا دفع دا میں دا یو نشی او ختم نشی نو دا ہائی کورٹ او سپریم کورٹ اختیار ملتا نشی رضی دلے دوی دا سکار کردے چی دا وزیر قانون چی کب دے آغا دا پا آئین کے دا ترمیم دا پیش کردے خود آئین کے دا ترمیم والا سلسلہ دوی پا آرٹیکل ون کی چی کم دا زما معلومات دا دی چی پارٹیکل ون کی دوی دا او لکل چی پارٹیکل ون کی بدلون را نشی اول تکی لکلی دی چی دا پاکستان پا مکو کی یا دا تیریٹریز کی پا دی کی با فلانے 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 او فاتح بم پا شامل دی چی ترسو پوری آرٹیکل ون کی ترمیم نشی یو آرٹیکل 247 او 246 کی ترمیم نشی لو زلط پیغم چی دا ترمیم با سنگا مکمل چی دوی خود صرف 206 کی ترمیم تجیز کربانی دی
دیر مانانا قدرمن اوریدونکو لیدونکو تاسو د وتلی وکیل او پوهان لطیف افریدی صاحب خبرې واردې چې دغه نوې مجوزه چې کوم د رواج اکټ په نامه باندې د قبایلی ولست لپاره وړاندې کیدونکو کوم بدلون دی دغه هغه وی چې ادا بټیر او ادا تیتر شپ اردو کې دغه یو محاوره ده چې نه مړز دی او نه تیتر دی د دې په میانس کې به یو سیز وي پیر زبیر شاه صاحب لګون د کاوریدونکو ته رواج اکټ چې کومې خبرې دي دا وایو چې یار په دې رواج اکټ کې بس شي
نو رواج اکټ خو بنیادی چې کوم مقصد دی او چې دې کې صدی یا کې دا دی چې اول ځل به قبایلی سیمو کې خلکو ته به د وکیل او د دلیل حق ملاو شي هاي کورٹ چې کوم جورسډکشن دی د سپریم کورٹ ته هغوی به هلته کار کوي یو جرګه به وي او جرګه به چې کومه فیصله وي یا چې چا ته ست شکایت وي هغه به هاي کورټ او سپریم کورټ دا بنیادی شی دی چې عدالتی نظام چې کوم انصاف نظام دی هغه به قبایلی سیمو ته ورشي خو څنګه لطیف افریدی صاحب خبره وکړه چې دا خو وګوره دی او دې کې دام دی چې دوی به وایي چې ډېرې خبرې دي په هغه کې خو یو خبره پکې دام د بنیادی چې کومه ده هغه چې اف سی آر به ختمو نو اف سی آر ختمولو لپاره اول څنګه دوی ویل چې اول به ته آرټیکل 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 کوټ کار دی چې هغه ججانه کی نو تا وفاق دا یو شی خو دې په کې لانجرا وسته بل په کې هغه سشن جج څنګه افریدی صاحب وویل چې سشن جج پتن لگی چې دا رول څوک دی نو سشن جج رول مطلب دا سده چې دا پولیټیکل سره وي نو چې پولیټیکل سره شو نو بیا هودم هغه ریفارم صحیح سنس کې اونکل ولې نه ته عدالت ولې نه ورکې دی علاقو ته چې پراپر یو ماډرن عدالت سیستم ورکې یا کوي نو هغه زوړ چې کوم خپل سیستم دی هغه سنگل لطیف افریدی صاحب خبر ہو کہ نہ تیتر نہ منز دے منس کے یو شے پاتے شو او مزید خلق کنفیوز شو او دا اسی یو پروپوزل ہو او منگ سنگ اولی دل پر ان پا دے باندے ہم زدہ سے اتفاق کرائے نہ در شوے پا دے باندے سیاسی اختلاف تے جمعیت علماء اسلام والا دی پا کے دے خلاف تی پښتونخوا ملي عوامي پارټي د محمود خان چکزئی والا دغه سې جماعت اسلامي چې کوم دا اغوی پکې اعتراضات دي او ور سره خپل چې کوم مونږ اوس ور سره خبرې کوو نواز شریف چې کوم پارټي نه تعلق لري شاوالدین خان د باجوړ نه هغه چې ډېر مخ کې او په دې ټول هغه کې عمل کې هغه خپل هغه دا نه مني او دا وایي چې دا یو خلکو ته ګټه اسم نشته
پکې دی
سترګې تورول دي او سترګو ته خاور ورچول دي او نو چې کوم خلکو مطالبه وا چې کوم خلک وای او بل په دې کې وای چې موږ به 15 کاله ولګي او چې کوم تاسو هغه وګورئ ټیکسټ وګورئ په دې کې ډېرې خبرې راوځي یو پکې دا بل خبر هم ده چې حکومت په کفرس کو وای چې قومي سلامتی ته سخطره ده یا قومي سلامتی دا غواړي چې یو بلډینګ یا یو کور یا یو عمارت په بارډر باندې هغه ړنګ کې نوړنګولې به شي نو اوس دا موږ ته پته نه لګي چې دا به څوک دا قومي سلامتی څه ته وایي لکه کېدی شي ما قومي سلامتی اتا قومي سلامتی نه وي ته څنګه راځي ما کور ته ما کور رنګې او بیا به دا فیصله څوک کوي چې دا قومي سلامتی څه دا پارلیمنت دی نو پارلیمنت خپل ته دین هلته خو ډایرکټ مرکز سره اختیار دی نو ډېر خبرې دي چې کوم پکې کلیئر کول پکار دي او دا پکې کلیئر نه دي
تاسو خبره وکړه چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فلی رحمان او دغه شانته کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان چکزی صاحب د دې مخالفت کوي په محمود خان چکزی صاحب باندې د نیوکه کیږي چې په خپل علاقو کې په بلوچستان کې د اف سی آر د ختمولو لپاره خود دوی مشران او دوی په خپل باندې ډېر هلې ځلې کړې او دا قانوني ختم کړو اخر دوی ولې په قبایلی علاقو کې د اف سی آر د ختمولو په ضد باندې او قبایلی علاقو له د پاکستان د نورو برخو په شان سټیټس ورکول مخالفت کوي
جی بالکل دیکھے خو ګوري دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې قبایلی سیمو کې اصلاحات دوم خبره دا ده چې قبایلی سیمه خیبر پختونخوا سره شامل دا دوه ځوان خبرې دي نو اصلاحات کې خو ما په خیال غم اف سی آر په حق کې نه ده او وای چې اصلاحات دی وشي خو هغوی مخالفت کوي چې خیبر پختونخوا سره دې شامل نشي دوی وایي چې صوبه ولې نه ورکوي چې صوبه ورکې دي کې به سیټونه زیات شي دي په ان اف سی کې به ایوارډ وي خپل به د ته حصہ ملاويږي چې کوم قومي خزانه نه نو هغوی دا یو پوینټ دی نو په هغه کې مونږ وګورو یو خبره شته یو وزن شته نو چې کوم اوس نو دلته خلکو خو اکثر چې کوم مطالبه وا د سیاسي پارټیانو یا داسې خلک چې کوم ډېر په دې عمل کې ډېر مخ کیو هغه وایي چې خیبر پختونخوا سره دا شامل ک نو کیسه به ختم شي بل دا عدالتونه به دا قانون به وي دا هر یو شی به وي خو دوی وایي چې نه پرون عبدالقادر بلوچ کوم د کمیټې مشر او چې کوم د اصلاحاتو به کول هغه دا ویل دي چې مونږ کله هم د خیبر پختونخوا سره شاملولو خبره نه ده کړې مونږ د قومي دارې تر اوستلو خبره کړې ده چې قبایلی سیمه به قومي دارا چې کوم د پاکستان سره به مین سټریم کې به مونږ شامل کو نو هغه دوی وایي چې مونږ 15 کاله لګي او چې کوم د ریواج جګټ او چې کوم نور اصلاحات دي دا غو سلسله ده نو هغه
دغه سیس پیر صاحب تاسو خبره کټ کوم دغه سیس په خپل باندې کنفیوزینګ دی
چې اگزیکټلی
مین سټریم چې ته د صوبې سره نه شاملې د صوبې درجه ول نه ورکه ا مغه د اف سی آر قانون دی د ریواج اکټ په نوم باندې پاتې ک نو
او بیا ویل چې اف سی آر مم ختم
او اف سی آر مم ختم
د ریواج چې کوم اف سی ریواج کوم چې اف سی آر یو حصہ
دی د اف سی آر یو حصہ دی نو زه دا وایم چې لکه قبایلی خلکو ته کوم وایو نو هغه ته موږ څه وایو چې مین سټریم کې شاملول بس شي دا بسنګ
نو مین سټریم کې وګوره دوی دا وایي کله چې موږ به ریواج په کراولو عدالت په تلار شي خو ما څنګه اول وایي چې عدالت کې ملانجه ده عدالت په تمرکز ولې عدالت په کراولې ته های کورټ ته ولې نه اختیار ورکوي چې هغه دې چې کوم الټر ټریبونل وی هغه مشران دي دوی سلیکټ کی دغه سه ته سیشن جج ته پولیټیکل ولې سیشن جج وځي ته پکار دا چې مطالبه خدا ده چې ګوري پولیټیکل چې کله پورې اختیارات نوي کم شوي خلکو ته تاسو ازادي ولې نه ورکوي چې خلک په خپل یو نمائنده چوس کی او دا پولیټیکل رول چې کوم د چکم انګریزانو ټیم رول یو کالونی لپاره جوړ شوی او په کار دي ختم شي اگر نه ختميږي نو کلیئر کول نه زیاتې کنفیوژن زیات کړي او مونږ نه پوهیږو نو تاسو
چې خلک په کلی
کې هغه هغه بس په پوهیږي
منګه سره به اوریدونکو هم راضی شهاب الدین خان سره چې وختي زمون خبرې کې دي نو هغه په یو بل ټي وي چینل کې ناستو خبرې ځکه چې هغه هم د دوی بالکل یو مرکزی غړی دی د دې باندې کار کړی دی خو موږ به کوشش کوو چې بیا هم که زمونږ سره راشي نورې پوښتنې به هم کوو اوس پیر صاحب دغه چې کوم خلکو د اوسه پورې هلې ځلې کولې چې یاره اصلاحات به راځي او خلک ډېر خوشبینه وو نو که ریواج اکټ عملی شي نو داسې نه ښکاري چې ګینه د خلکو چې کم یو خلک را پاسېدلی او قبایلی ولس دې ته ذهني تور تیار او چې ګینه اف سی آر به ختم شي او دا ټول علاقې به د صوبې سره شامل شي او سیاسي او عدالتي او قانوني او آئینی اختیارات به خلکو ته راشي. اوس که دغه هرڅه ونه شي نو خلک بس څنګه؟
نو خلک خو ګوري، خلک خو اول خو ما نه دی خیال چې دا ریواج اکټ ما څنګه پر نوویل چې دا هغه پاس نه شو، ولې چې لا اختلافات ډېر زیات دي پکې، ورسره پکې نور ډېر خبرې دي کې ښځو حقوقونه دي، د نور بشري حقوقونه مسله دي، دا به خامخا چیلنج کیږي، عدالت ته به ځي، سپریم کورټ ته به ځي، ډېرې کیسې دي. د مانه د خیال چې دا به پاس شي، او که پاس نه شو او خلکو مطالبه ومنل شو نو خلک به ډېر زیات بدګمانه شي. خلک به آلریډي خلک ډېر احساس محرومۍ کې دي، قبایل مونږ وینو کورونه ړنګ دي، در په دره دي، خپل وطن ورنه پاتې دي. نو دا کیسه به دوی پاره ډیره نا امیدی خبره به وي
چې د وړاندې نه یو ډیره لویه نا امیدی پرته هم د پدغه علاقو کې. پیر صاحب اوریدونکو را سره روان دي، دوی خبرې به واورو چې دوی څه نظر لري. داود دی د کورمینه، ستړی مشه داود. او د داود ټلیفون کټ شو، مونږ به ګورو چې نور څوک را سره راځي، دی باندې برا سره خبرې اترې کوي. خو پیر صاحب د پاکستان زګور مونږ سره بل څوک راغلی دي. خاج منګ سره د مومند جن سین زمون یو ډیر زوړ او د ډیر وخت نوریدون کې د رسول خان اجي صاحب.
رسول خان اجي صاحب
اکثر منګ سره راځي.
بالکل
اجي صاحب تړي مشي.
السلام علیکم ورا پیر ماتم سلام یم.
وعلیکم السلام پیر زبیر شاه صاحب، هم تاسو ته سلام.
وعلیکم السلام
ډیر مننه.
د ورځې کوم سلام یم، خو دا یم چې دا قبایل لګي چې دا خو دې شپېته شپېته کاله تا ته یم کمی پیسی رالی کمی دغرا لی کنه. آغا دی او دکانداری ده مرکزی حکومت او د سیکریټ او د پټیکلانو کنه، نو آغی دا دغه نه غواړي. خو موږ دا قبایل نور دومره تنگ شوي کنه چې اخیر بدل کده د بلوچ او چغه او کاږي، ځکه چې د مارای لینی بودی کورونه لاله وران خزم سرتوري شي، ملسو مشران ملسو دو بی گناہ زوری جیلون لالا دکی کسان لالا نیوری، نو دا خو من سدسی ظلم روان دے، سید بنگلدیش لم دیر تیز ظلم دے، آد پلسطین لم دیر تیز ظلم دے، نو دا اولی منگا پاکستان کی نشامی لئی، نو آخر منگ با پکم الار منگ با بل الار اختیار کو، که اختیار بینکو دا عوام با تنگ شی گورے.
دیرہ مندانا
دا چگا و خود عوام منگ چی دا جغیوار دا اسلام آباد در چې موږ پاکستانی، بس موږ له دا قانون چې تاسو باندې کم دی دارا کوي، نور موږ له قلار شي، بس موږ په یوه لوبي مکه وي. والسلام
ډیر مننه. وعلیکم السلام رسول خان علي صاحب. رسول خان علي صاحب وی چې پاکستان چې څومره زیاتی زمونږ سره کوي، او په قبایلي علاقو کې زمونږ نه جیلونه ډک کړي دي، زمونږ رسائی نشته، نه زمونږ خبره اورېده کیږي، نو یو قسم لا وی چې د دینه بس سازیږي. د بنگلاديش نه زیاتره پښتنو سره په قبایلي علاقو کې روان دي، وای چې اخر به مونږ د یوې چغې ته جوړ شو. وغه چغه بیا چاته معلومه ده چې یو سړی تنگ شینو په جنگ شي، په پښتو متل دی. خو مونږ سره یو ریدون کې بلم راغلې دي، پیر صاحب په خبرې وکړو. خو عارف دی د کورمنه، ستړی مشه عارف.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. ولې ولادت کم خبر دی چې دا کوم دا غریبونو خلکو زمونږ کې مالو خلکو نیولې دي، یا غوړ زمونږ کې مګي بل ډکلې کې اسه لوري دي ټوکا وز نشو چې دا ولې چې دا به موږ زمونږ کلا لا دي موږ وینې لا دي یې ما دا اسه لا دي نو ته دې تقریبا بل ډکلې کې. وای شو را
ډیره مننه. ډیره مننه عارف. عارف وای چې پولیټیکلی زمونږ ځمکې نیولې دي، او مونږ ته ډېر لوی تکلیف دی چې څوک د هغوی خلاف آواز نه شي اوچتولی. نو پیر زبیر شاه صاحب، ما وختي هم دا خبره کوله چې کوم یو د خوشحالۍ او یو د امید نښې په قبایلي ولس کې د دې سره را پیدا شوې وې چې ګنې اصلاحات به وشي، یو قبایلی ولس ته به هم آئینی اختیارات ورکړی شي. اوس په دې حالاتو کې دغه دوه اورېدونکي زموږ راغلل او دواړو دغه ګیلې وکړلې، نو تاسو څه ګڼئ که اصلاحات ونه شي نو قبایلی ولس به بیا په څه مجبوریږي، څه به کوي؟
نو څنګه اگزیکټلی دا څنګه تاسو خبر وکړ؟ دوه ټلیفونونه وو او دواړو ګیلې
کړې.
رسول خان جی چې کومه کیسه وکړه، او بل عارف چې کومه خبره وکړه، نو کیسه دا چې دا لکه تر دوه کسان دي چې ټلیفون یې وکړل، دا سه به نور په زراو کسان دي، په لکاو کسان دي، او کدا وار وی چې ګوري دوی پر دوی خو ګوره قبایلو ډیر قرباني ورکړه، دا پنځلس کال نه دا جنگ په دوی په سیمو کې د دوی کورونه پرې خودل، لوی سم نواخلا تر کانی ګرم تر وزیرستان پورې کورونه وران کول، در په در شول، اوس هم په میلیونه کې په کمپونه کې پراته دي. څه شي پاره چې وایي چې دا پاکستان جنگ دی، پاکستان پر مونږ قرباني ورکړو، خپل وطن مو دی، امن به راشي، هغه به راشي، خو اوس بیا وایي چلو اصلاحات به وشي، یو نوی شروع به وکړو، یو نوی ژوند به شروع کړو، یو نوی قانون به، خو هغه پسې په هر څه څومره تمې په ټولو باندې اوبه ورته رکړې. نو چې داسې حالات وي او بیا اس سوک تمه نه لري، څه داسې امید نه وي، نو داسې خلک به زیاتېږي، دا چغو والا او دا خلک چې کوم بنگلہ دیش خبرې شروع کی، نو دا به پاکستان پاره او د سیمه پاره او د خلکو پاره به دا خبره نه وي. پکار دی چې اوس پاکستان قبایلی خلک هم خپل خلق وګنی، او چې کوم ظلم زیاته ورسره روان دي، اوس نه د شپته او یا کالونه باید چې دا اوس ختم کړی شي، په پښتنو سره د خپل حق ملاو شي، پښتنو باندې چې کومه دوی پیسې دا غوي په دوی علاقې ولګي، هسپتالونه دي جوړ شي، روډونه دي جوړ شي، سنتونه دي جوړ شي، کارخانه دي جوړ شي، او دوی ته د موقه ورکړي چې دا نوی ژوند او د یوویشتم صدې کې دوی ژوند تیر کړي، او دوی چې کوم را روان نسلونه دي هغوی تعلیم یافته شي، او هغوی ته یو ښه ماحول او ښه دنیا او ښه سیمه ملاو شي. نو چې دا نوی او پاکستان اوس هم دا ونه کړي، نو څنګه رسول خان جی وویل، څنګه عارف وویل، چې خلکو کې چې کوم احساس محرومي ده هغه زیاتېږي، او خلک به په نور خبرو، او ما څنګه وویل چې بنگلہ دیش خبرې دوی شروع کړل، دا به مخکې کله هم قبایلو نه سوچ کړی دی، نه اوس هم ډېر قبایل دا سوچ نه کوي، خو چې څومره زیاتې ورسره کېږي، څومره دوی په دیوال سره لګېږي، نو داسې چې کوم جذبات دي هغه به زیاتېږي.
په باجوړ جنسۍ کې پیر صاحب یو ځلې هم د دې خلاف یو زبداوی ما یو جلسه کې د لوپاغې کې قبایلی مشرانو هغه یو مشر پکې دا ټاپه وکړه، ډیره خیسته ټاپه وکړه، و چې د جانان مرګ راته آسان دی، د جانان مرګ راته آسان دی، دی به ولاړې زب بل ته وخاندم.
Exactly.
نو بیا دا کار دی چې بیا خو به دغه خلک کوم په دې باندې مجبوره کیږي. اوس د پاکستان پښتنه مې ذهن کې راتله چې د پاکستان ریاست آخر قبایلی علاقو کې چې کوم موجوده حالات دي، دا دغه شانته کې په ځای ساتل غواړي، فایده ته سره دی؟
نو فائدہ خو ګوره، فائدہ چې کومه ده یا کوم دوی وایي چې موږ ته فائدہ
ده،
ګټه ده، هغه هم دا څه ده چې هغه باندې ډیبیټ پکار دی، هغه باندې به خبرې کیږي، هغه ګټه موږ ته نشته، پسې دوی څه ته ګټه وایي، موږ ته خو نه تاوان دی، قبایلی سیمه ته موږ لیدل چې اوسه پورې تاوان دی، او پښتنو ته په سپیشلی قبایلو کې، او بل به موږ دا ګوره وختي موږ خبره کوله پر رواج اکټ باندې او په حکومت باندې نواز شریف باندې، ګوری په قبایلی سمو کې سیاسي حکومت اس کردار نشته، کردار دین اسې زبانی جمع خرچ دی، اصلي شی دی هلته فوج، چې فوج کله وغواړي چې هلته به اصلاحات وشي نو کیږي به، فوج مانه په خیال نه دی چې دوی اوس غواړي، فوج اوس هم قبایلی سیمه او پاکستان ریاست اوس هم قبایلی سیمه استعمالول غواړي چې کوم دوی مقاصد دی په افغانستان کې هغه د پاره، نو که هغه مقاصد پاره دوی وایي چې د قبایلی سیمه د ړنګې شي، نو دا به ړنګېږي، مونږ څنګه وینو، که دوی وایي چې نه اوس د آبادې شي، نو بیا به آبادېږي. نو چې کله پورې قبایلی سیمو خلکو ته په خپل اختیار نوی راغله، چې کله پورې دوی داسې نمائنده، اوس نمائندگان چې کوم دی اکثریت پکې مونږ ته پته ده خرسيږي، یو سنټ څه شوی، سنټ یو ریټ مقرر دی،
تاسو
پیسې ما سره پیسې واخلي، او په کارای کوي د دروغ هم نه، په کار سره ناس کی، نو دا څومره افسوس خبره ده. نو هغه نه تاسو ته مل لري چې دی به
سنټ
ورسو کې هغه، نو دا بنیادی کیسې دی، په پښتانه قبایلی سیمو سپیشل لیډران نشته، مشران نشته، چې کله پورې دا نه نو دا بټ وال او ټکول خوري.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو،
ډیره مننه
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د لوی پښتونخوا چې کومه د روانو چارو د برخه و دغه په دې زبانې پای ته ورسیده. خو تاسو چرته زی مو سو شی بو کې به د بل ډیوا پروګرام شروع کیږي، دغه پروګرام به وړاندې کوي زمونږ همکار سردار علي ټکر صاحب، په دغه پروګرام کې به خبرې اترې کیږي د غنی خان په شاعرۍ باندې. چرته زی مو د ډیوا رډیو پروګرامونو ته وګورئ، تر بلې خبرونې د نزه بختور شاه سره د خپل ملګري پیر زبیر شاه صاحب اجازه تخلم، خو ورځ خو وختونه مناسب شه.